د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریدل د خبرونې لومړی نیمایي د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه ته ځانګړې شوې او په دویمه نیمایي کې به د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام چې امان الله میرزي چمتو کړی د تو وړاندې شي. په مهمو راپورونو کې اوري چې د القاعده مشر د طالبانو له مشر څخه بیعت اعلان کړی، خو افغان حکومت وایي د دغو تروریستي ډلو پر ضد به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. نور راپورونه هم لرو، خو اوس به رحمت الله افغان لند کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده ډلې د مشر بیعت کول نوې خبره نه ده. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي او یو شمېر کړي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده ډلې د مشر بیعت کول نوې خبره نه ده، او افغان حکومت دغه ډلو په وړاندې د مبارزې او د خلکو نه د دفاع په برخه کې ژمن دی. د دغه شورا ویان تواب غرزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېره کې نه یوازې القاعده ډلې له طالبانو سره مرسته کوله، بلکې تل به یې له یادې ډلې سره لا نږدې کار کاوه.
دولت افغانستان گروه تروریستی القاعده، گروه طالبان، سایر گروه های تروریستی منطقه و بین المللی و همچنان داعش را با عنوان گروه های حراس افغان و تهدید به امنیت ملی افغانستان معرفی کرده.
تر دې مخکې رویټرز خبری آژانس ویلي و چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر هیبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي. په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له اندېښنو وروسته د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار له حکومت وغوښتل چې د دغو وسلوالو ډلو ځپلو ته جدي اقدامات وکړي.
دغه قتل چې په هر انګېزه او هر دلیل وي دا یو نه بښونکی جرم دی. موږ دا کلک کتو غندو. که چېرې دغه
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وویل چې د دغو ډلو کسان د ننګرهار ولایت په جنوب ولسوالۍ کې په ازادانه ډول ګرځي را ګرځي. داش ډلې وړ مشپه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ پر امنیتي قومندانۍ حمله وکړه چې د هسکې مینې امنیت قومندان او شپږ پولیس پکې ووژل شول. د خړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 3.9 میلیونو هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې راغلي چې تر ډیره هغه کسان چې له طبیعي پیښو اغېزمن شوي دي له دغو مرستو به برخمن شي، او په ځینو سیمو کې به د ښوونځیو زده کوونکو ته هم دغه مرستې ورسیږي. سرچینه وایي چې د نړۍ خوراکي سازمان به په روان کال کې په دغه هیواد کې له 4 لک څخه زیاتو کورنیو بې ځایه شویو لپاره هم خوراکي مواد برابر کړي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري څخه واوري.
د عراق پوزنن ویل چې د فلوجه له ښاره د ملکیانو د وتلو لپاره لومړنۍ نسبي خوندي لارې مسون کړې ده. دغه ښار چې بغداد ته نږدې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دی، د عراق پوز د بیرته نیولو لپاره له 2 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د ګډو ځواکونو د عملیاتو د قوماندانۍ ویان جنرال یحیی رسول رویټرز ته وویل چې دغه خوندي لاره د فلوجه په جنوب لویدیځ کې ډاډمنه شوې ده. د هغه په وینا مخکې هم خوندي لارې رامنځته شوې وي، خو د خوندیتوب له پلوه دا اولنۍ تر ټولو ښه امن شوې لاره ده. د دغو عملیاتو یو بل ویان برید جنرال سعدمان په دغو عملیاتو کې د پرمختګ خبره وکړه او وی ویل چې د تروریزم ضد جزوتان په کې د پام وړ رول لوبولی دی.
هم الان متواجدين وهم في المقدمه.
د تروریزم ضد پوزیان دغه شهر ته داخل سی دي. د دوی وظیفه دا ده چې شهر ته دننه داخل سي او راتلونکو امنیتي ځواکونو ته زمينه برابره کړي. خو بیا هم که د جنگ په میدان کې وضعیت بدلیږي، د دغو پوزیانو ستراتیژیک اهداف هم د بدلیدو وړ دي.
ویل کېږي په فلوجه ښار کې شاوخوا 50,000 ملکیان بند پاتې دي. د بنگلاديش چارواکو په هیواد کې پر اقلیتونو او فعالانو د مخ په زیاتیدونکو حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې په زرګونو مشکوک جنایتکاران نیولې دي. د پولیسو ویان کمرولاشان نن وویل چې پولیسو شنبې او نن د 15 اسلامي افراطیانو په ګډون له 5000 زیات کسان نیولې دي، اکثره توقیف شوي. د وړو جنایتونو سابقه لري. هغه وویل راتلونکې اونۍ به هم دغه نیونې دوام وکړي. په بنګلادیش کې په دې وروستیو کې پر اقلیتونو او فعالانو حملو نړیوالې ټولنې ته د خطر زنګ وهلی او ورسره دا پوښتنې راپورته شوي چې آیا د بنګلادیش سیکولر حکومت کولی شي په دې هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د اقلیتونو د غیر مذهبي لیکوالانو او روڼ اندو امنیت خوندي کړي. په تیرو دو کلونو کې د بیدینه بلاک لیکونکو او بهرنیو مرستندویانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. تیره اونۍ په دو جلا پیښو کې پر دو هندوانو وژونکي حملې وشوې. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې پولیسو د هغه سړي هویت معلوم کړی دی چې په فلوریدا کې په یوه کنسرت کې د یوې سندرغاړې په وژلو تورن دی. پولیسو ویلي چې مشکوک تورن له حملې وروسته په خپله ځان وژلی دی. 22 کلنه کریستینا ګریمی چې د اواز په نوم د نویو سندرغاړو په ټلویزیوني سیالیو کې فاینل ته وتلې وه، د جمعې په ورځ د فلوریدا په اورلاندو کې له کنسرت وروسته د خپلو مینهوالو لپاره د لاسلیکونو په مهال په ډزو ووژل شوه. د اورلاندو د پولیسو مشر جان مینا وویل چې تورن کس چې پر هغې ډزې کړي 28 کلن کیوین لویبل ده. هغه وویل داسې ښکاري چې لویبل د ګریمی یو لیونی مینهوال و. هغه یې نه پېژندله او کنسرت ته د دې لپاره راغلی و چې پر هغې حمله وکړي. د پولیسو په وینا هغه وروسته په خپله ځان وژلی دی. ګریمی په یوټیوب کې وروسته له هغې زیات شهرت وموند چې د ځوانۍ په کم عمر کې د سندرو ویډیوګانو په میلیونونو کسانو ولیدې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ملي ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ساینس پوهانو، هنرمندانو او ادیبانو ته د روسیې د فدراسیون ملي جایزې ورکړې. دغه جایزې چې په موسکو کې د کرملین په لویې ماڼۍ کې ورکړل شوې، پکې نغدي 5 میلیون روبله، یو مډال او تصدیق شامل دي. د روسیې د فدراسیون ملي جایزې چې د ویال دولتي جایزې دي، د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته په 1992 کال رامنځته شوې دي. په موسکو کې د دغې ورځې په مناسبت دغه راز کنسرتونه، جشنونه او اورلوبې هم تنظیم شوی دی. د لیوادا سنتر په نوم د یو څېړنیز مرکز د 2015 کال سروې له مخې له هرو سلو درې روسان یې دغه ملي ورځ له هغو مهمو ورځو ګڼي چې هر کال لمانځل کیږي. د اروپا د فوټبال فدراسیون وروسته له هغې د روسیې په وړاندې انضباطي څېړنه پیل کړه چې پرون ناوخته د روسیې د ټیم پلویانو د فرانسې په مارسیلی کې د انګلند د ټیم پر ملاتړو حمله وکړه. د روسیې پلویانو د لوبې له پای ته رسېدو وروسته چې یو مساوي ختمه شو، په لوبغالي کې له هغو امنیتي موانعو واوښتل او د انګلند د ټیم پر ملاتړو حمله وکړه چې د دواړو سیالو ټیمونو پلویان سره جلا کوي. د اروپا د فوټبال فدراسیون دغه حمله وغندله او ویل چې پر روسیې به په دغه لوبغالي کې د حملې په خاطر قوي بندیزونه ولګول شي. د روسیا او انګلند ترمنځ پرون د اروپا د فوټبال د اتلوالیو دا دریمه لوبه وه. او دغه راز نن د اروپا د فوټبال د اتلوالۍ د لوبو په سلسله کې درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 5:30 بجو ترکیه له کرویشیا سره لوبه کوي. وروسته په 8:30 بجو د پولند او د شمالي آیرلند د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. وروستۍ لوبه هم د جرمني او اوکراین ترمنځ ده چې د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو پیلیږي. په پرونیو درې لوبو کې سویس 1-0 په مقابل کې البانیا ته ماته ورکړه. ویلز 2-1 په مقابل کې پر سلواکیا بریالی شو او د انګلند او روسیې ترمنځ لوبه 1-1 مساوي شوه. د اروپا د اتلولۍ لوبې د جولای تر 10 پورې په فرانسه کې دوام کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23-23. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28-22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24-23. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29-24. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28-23. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24-29. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28-26. او په بدخشان کې هوا بارانی، د تودوخې لوړ درجه 28-0.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی ورک ویب پاڼه کې هم اوریدل او کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو له مشر څخه بیعت اعلان کړی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان ځواکونه به د دغه تروریستي ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان در مبارزه با ګروههای تروریستي متحد است و از مردم و خاک خود دفاع میکنه.
او په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت او ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو مسله سیاسي کړې ده.
د انتخاباتو مسله کاملا سیاسي کړې ده. حکومت او ولسی جرګې دغه کوم فایل ته نه رسیدي.
په افغانستان کې د لوی لارو په اوږدو کې د مسافرو برمتنیونی پر دغو لارو سفر په لوی خطر بدل کړی دی. د دې سربیره د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته راپورونه لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام 100.15 څپو باندې اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه همداراس په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو ټکی ور په ویپاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شي. د نننۍ خبرونې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو پر ځپلو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس د راپور پر اساس د القاعده شبکې مشر یمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا حبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی. خو یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي حکومت باید د وسلوالو مخالفینو د نویو تحرکاتو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ولري. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د القاعده شبکې بیعت څه نوې خبره نه ده او دا ډلې له پخوا د منابعو او امکاناتو له پلوه سره یو ځای وي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانانو د نابودۍ لپاره د افغانستان د دښمنانو د متحد کېدو څرګندونه کوي. ښاغلي غورزنګ ټینګار وکړ چې القاعده او طالبان د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي او حکومت له دغو ډلو سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
هم ګروه تروریستي القاعده او هم ګروه طالبان،
هم د القاعده تروریستي ډلې او هم د وسلوالو طالبانو ډلې د افغانانو او افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی. دوی له پیله څخه د تروریستي فعالیتونو په انسجام کې سره همکار وو. افغان ځواکونه د دغو تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره متحد دي او د خلکو او له دې خاورې دفاع کوي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ریوټرز اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا حبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی. له دې وړاندې ایمن الزواهری د وسلوالو طالبانو له پخواني مشر ملا اختر منصور سره هم بیعت کړی و. له دې دوه میاشتې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. همدارنګه د افغانستان دفاع وزارت هم په دې ورسیو کې تایید کړي چې القاعده شبکې یو شمېر تروریستي فعالیتونه په دې هیواد کې پیل کړي دي. سره له دې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په افغانستان کې د القاعده شبکې د روان فعالیت څرنګوالي په اړه اشاره ونه کړه، خو د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان نږدې یو میاشت مخکې ویلي فکر نه کوي چې القاعده شبکه افغانستان حکومت لپاره یو ګواښ رامنځته کړي. خو چارلس کلیفلند ویلي چې د امکاناتو او مهارتونو له لارې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاریو زیاتېدل امکان لري چې د طالبانو هڅې چټکې کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د نوو تحرکاتو سره د مقابلې لپاره پوره آمادګي ولري. افغان کارپو اسحاق اتمر وویل
فکر کوم چې د ستونزو او ننګونو په مقابل کې دولت هم باید یو قوي دریځ ولري، خپل طبیعتي ځواکونه پیاوړي کړي او نوي تجهیزات برابر کړي او د هغه هیوادونو چې افغانستان سره دوستي کوي او ستراتیژیک ملګري دي د هغوی د تجهیزاتو او د الوتکو غوښتنه وکړي تر څو چې د دغه ننګونو په مقابل کې دوی پورا او غختی آمادگی ولري.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې تر ټولو لویه ډله ګڼلې وه. د دې ماموریت ویان ویلي افغان امنیتي ځواکونه د تیر په پرتله په ښه دریځ کې دي او تالوسي حالت ته راتلل په جګړه کې د دغو ځواکونو د بریا څرګندونه کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کمیسیونونو په غونډه کې نن هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر تقنینی فرمان تاوده بحثونه وشول. دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیونونو په غونډه کې هم کومه نهایي پریکړه ونه شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې حکومت او ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو مسله سیاسي کړې ده. په دې اړه رحمت الله افغان راپور چمتو کړی دی.
د ولسی جرګې 15 کمیسیونونو د یکشنبې په ورځ په یوې غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر تقنینی فرمان بحث وکړ او درې نظریې رامنځته کړې. د فرمان رد، تایید او یا هم سترې محکمې ته د وروستي پریکړې لپاره د فرمان لیږل هغه درې نظریې وې چې د کمیسیونونو په غونډه کې مطرح شوې. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي د 15 کمیسیونونو له ډلې 8 کمیسیونونو د فرمان د رد غوښتنه کوله، شپږو کمیسیونونو یې تایید غوښت او درېیمه نظریه دا وه چې جرګه په وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې د لاسوهنې حق نه لري او ستره محکمه باید پریکړه وکړي. ښاغلی عرفان د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې درې واړو نظریو به په راتلونکي عمومي غونډه کې بحث وسي.
کمیسیونو نظریات غوښتنه د شپږ تایید او د درېیمه نظریه دا وشي باید واستو ستره محکمې ته. نو اکثریت کمیسیونو رد غوښتنه لري. مو ګورو چې آیا سبا یا بل ورځ لپاره مونږ کومه نظر کولی شو رای واخلي او د هغه پلویان کومه زیات وي. نو زه امیدوارم که ایانم بل سبا که شنبه زیر ایسال کمیده که یه اگه مشخصی میشه کم ورز ده کولی شده رایگی تواشو.
د انتخاباتی اصلاحاتو پالا د ولسمشر د تقنی فرمان برخلیک تا د ولسی جرگی زنگری شوی د شنبه د ورز غونده به نتیجه پایتا ورسیده. د ولسمشر په دې تقنی فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه بحث شوی او د کمشنرانو د کار د مودې په اړه مواد هم پکې شامل دي. له دې وړاندې یو ځل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی تقنی فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت ولسی جرګه له حکومت د باندې ځینې کړۍ په لوی لاس د انتخاباتو له مسلې سیاسي جنجال جوړ کړی دی. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به په ټاکلي وخت سره نسی.
د انتخاباتو مسله کاملا سیاسي کړې ده. حکومت ولسی جرګې دغه کومې پایلې ته نه رسېږي. دا ګرانه مسله ده چې ټاکنې په نږدې وخت په افغانستان کې ترسره شي.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره نیټه د روان مریز کال د 24 ټاکل شوې، خو له دې وړاندې حکومت ویلي ژمن دی چې په دې نیټه انتخابات ترسره کړي. بلور ته افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسی جرګې استازي به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان هر څومره چې جر ممکن وي تایید کړي. دا چې د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونو له اندېښنو سره سره به حکومت وتوانېږي چې په ټاکلي موده انتخابات ترسره او له هغه څخه مخکې په دې برخه کې اړین اصلاحات راولي دا به وروسته معلومه سي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو برمتنیونې پر دغو لارو سفر په لوی خطر بدل کړی. مسافر وایي کله چې پر لویو لارو سفر پیلوي ډاډه نه دي چې تر منزله به ورسیږي او کنه. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د برمتنیونې د مخنیوي لپاره پر یوې طرحې کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د کابل د بس موټرو په یوه اډه کې په اندېښنو کې ډوب مسافر د بس موټرو په مرسته اوږده سفر ته انتظار کوي. دغه مسافر وایي کندوز ولایت ته روان دي، هغې سیمې ته چې څو ورځې مخکې مشکوکو وسلوالو طالبانو له بس موټرو نږدې 50 مسافر کښته او له ځان سره بوتلل. د کندوز اوسیدونکي مشال غلامزي رویټرز اژانس ته وویل داسې سفر ته یې ملا تړلې چې منزل ته رسېدل یې د خدای په لاس کې دي.
ما خپل خور نه دلیدلې، مور مې نه دلیدلې، ورونه مې نه دلیدلې. په داسې شرایطو کې خپل وطن مې دی، په هغې کې یم، سوالګر یم. زه حیران دې ته یم چې دغه وطن که زما وطن وي، خو باید زه پکې آزاد وګرځم. د یو سر نه بل سر ته باید ښه په آزادانه ډول زه وکولای شم چې لاړ سم راشم. زه په خپل وطن کې اوس نشم کولای چې زه د قندهار نه لاړ شم کندوز ته، کندوز نه لاړ شم قندهار ته. خو تقریبا اوس هم زه روان یم، په دې نه پوهېږم چې روغ به ورسېږم که نه.
د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو د برمتنیونې او وژنې زیاتېدو یوازې پر دغو لارو تلونکو مسافرو ته اندېښنې نه دي پیدا کړي، بلکې چارواکو ته یې هم د دغو لارو د خوندیتوب چاره سخته کړې ده. دغو پیښو د هغې ستراتیژي په اړه پوښتنې ولاړې کړې چې له مخې د لویو لارو په اوږدو کې د امنیتي پوستو شمېر کم سوی دی، څو افغان پولیس او سرتیري په وسلوالو طالبانو پسې د تلو چانس ولري. ناټو هم د دې ستراتیژي ملاتړ کړی دی، خو اوس پوښتنې ولاړې سوي چې آیا دا پالیسي مؤثره وه. رویټرز اجنس لیکي د مې میاشتې له وروستیو راهیسې د افغانستان په ختیځ او شمال کې 200 کسان تښتول سوي او لږ تر لږه 21 تنه وژل سوي دي. په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې کندوز د مسافرو د برمتنیونې او تښتونې شاهد وو. د دې ولایت یو اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي د کندوز پر لویو لارو یو وخت د غلو له کبله ستونزې موجودې وې، خو اوس وسلوال د مسافرو لپاره په لوی ګواښ بدل سوي.
کندوز لویه لاره که څه هم تیر وختونو کې د غلو ویره وه، خو څو ورځې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لوري مسافرین موټرونه قطع کېږي او بالاخره وژل کېږي. نو موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د لارې امنیت ونیسي.
په افغانستان کې ګڼ کسان مجبور دي پر لویو لارو په بس او نورو مسافر وړونکو موټرو کې سفرونه وکړي، ځکه د الوتکو په مرسته سفر ګران تمامېږي او الوتنې پر وخت نه کېږي، یا هم زیاتو ولایتونو ته الوتنې نسته. د قدرت بس ترانسپورت د شرکت یو کارکونکي احمد قسیم وویل اوس د پخوا په نسبت د مسافر شمیر کم سوی دی.
رفت آمد مسافر بسیار کم شده.
د مسافرو تګ را تګ ډیر کم سوی، خلک بیریږي چې کښته یې نکړي. دوی پر دغو لارو اوس نه ځي. دوی ناراضه دي چې دولت سم امنیت نه دی ټینګ کړی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ټولو امنیتي او دفاعي قواوو ته د مسافرو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د جدي هڅو امر سوی دی. د دې شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل د مسافرو برمتنیونه د دشمن نوې تاکتیک دی.
د دې تاکتیک په سړي غواړي چې اول د خلکو په منځ کې ویره، ترهه او د خپل حضور د دوی په ګمان هیبت خپور کړي. دویم دلیل د دې کار چې دښمنی کوي دا دی چې غواړي چې قومي شخړې او تفرقې د افغانستان د واحد ملت په منځ کې رامنځته کړي. او دریم کار یا هدف چې مخالفین غواړي له دې طریقې وکړي، هغه دا دی چې دوی غواړي د جنګ په ډګر کې خپل شکست جبران د افغانستان د ملکي خلکو څخه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ته به په دې ارتباط باندې ډېر ژر یوه اساسي طرحه وړاندې شي او تعداد پیدا وي چې دښمن د دې تکتیک سره مبارزه وشي.
د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو برمتنیونې افغان چارواکي هم سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې په دې برخه کې پر موجوده تګلارې بیا کتنه کوي، خو په افغانستان کې هر ورځ په زرګونو کسان پر دغو لارو سفرونه کوي او دوی د خپل خوندیتوب لپاره عملي اقداماتو ته په تمه دي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د لوګر په خروار سیمه کې درې خويندې هغه محل نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې چې دوی د خپل کور د سپینولو لپاره له غونډیو سپینه خاوروړله. نور حالز مونږ همکار داود تپان راکوي.
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې وړم ورځ د دې ولایت خروار ولسوالۍ په مربوطاتو کې نامعلوم وسلوالو د یوې کورنۍ درې نجونې په ډزو وژلې دي. دا لوګر والی ویان سمین صالح آزادی رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په خروار کې درې خويندې په یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې دي، خو وی ویل چې د لا زیاتو معلوماتو لپاره ولایتي ادارې د پلټنو په موخه امنیتي ادارو ته دنده سپارلې.
بلې تېره ورځ مازیګر لوګر د خروار ولسوالۍ جنګور سیمه کې درې خویندې چې دوه تنه وسلوال دوی مخه نیولې ده، درې واړې په ډز باندې شهیدانې کړې دي. همدغه امنیتي اروپایانو ته دنده ورکړې تر څو دغه پېښه وڅېړي او معلومه کړي لا څوک دي او چا رغوره کړې.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس دغو درې خویندو غوښتل چې له غونډیو د کور سپینولو په موخه سپینه خاوره یوسي چې په لار کې د بیرته راګرځېدو پر مهال وسلوالو په ډزو وژلې دي. د دې پېښې په اړه د خروار یو اوسېدونکی خپل معلومات د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره داسې شریکوي.
درې پېغلې د ځمکې په پنجپای کلي کې د کلیوالي سیستم نه په دې روزه میاشت کې خټې کوي، خاورې لپاره سپینې ګچ، خاوره د جګړې لپاره تللې دي او چې کله بېرته بازګاس کوي په دې وخت کې دوه نفره چې ملي لباس ورسره او اردوزونه وګړي دي څه ګرځولې دي او په
تر اوسه پورې د پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه دا معلومه ده چې پېښه په کومه موخه رامنځته شوې، خو د امنیتي ادارو وروستۍ پلټنې به دا په ډاګه کړي چې پېښه ولې او څنګه رامنځته شوې.
بیا هم په لوګر کې تم کیږو. په یو بل راپور کې اوري چې په روسیو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر په لوګر کې هم د ملي پیوستون په چوکاټ کې هغو خلکو لپاره چې اوزګار دي د ویالو، کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو سربیره د سړکونو د جوړولو په برخو کې د کار کولو برنامې پیل شوي دي. بیا هم داود تپانی په اړه راپور راکوي.
د لوګر د ملي پیوستون د پروګرام مشر انجینیر ظفر آزادۍ رادیو ته وایي چې د یو شمېر کانالونو د اساسي بیا رغونې سربیره چې څو ورځې وړاندې کارونه د کلیو د پراختیا د وزیر لخوا پیل شول، د مرکز او ولسوالیو په یو شمېر کلیو کې د ویالو، کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو کارونه پیل کړي دي. انجینیر ظفر وړاندې وایي چې له دې کانالونو یو هم جوی د نوې الوزۍ دی چې 120 کلیوالو ته پکې د مزدورۍ لپاره 4500 کاري ورځې برابرې شوې.
دغه کانال 30 کیلومتره ټول لري او تقریبا سبان شپږ زره مځکه کې د خړوبوي. د کانال سربند په د مغولان په کلی کې ده او وروستۍ نقطه یې د الوزۍ په کلی کې ده او دغه کانال د پاکاري له وجې نه تقریبا 4500 کاري ورځې رامنځته شوي دي او خلک وکولی شي چې د کار په مقابل کې یو څه مزد یا اجوره حاصله کړي تر څو دوی له بهرنیو ملکو ته د سفرونو راستانه شي. موږ تاسې اکثریت ځوانان چې ګورو یا ایران ته روان یا پاکستان ته روان یا بل چېرته مزدوري پسې روان دي.
د کرنیزو چارو ماهر خالد احمد د اوبو لګولو په برخه کې د دا ډول برنامو د ګټو او اغېزمنتوب په تړاو داسې وایي.
سکل خو د بیاري ستونزه نسبت نورو کلونو ته تیرو کلونو ته زیاته ده نسبتاً وچکالی د واورې ونښولې. کانالونو په پاکاري سره حتی تر 25% پورې د اوبو ضایعات کمیدلی شي او نور جانبي فواید دادی چې د بیکاري سطح به کم شي، د فقر سطح به ټیټ شي او د زراعت محصولات ورسره زیات شي.
د حاجی محمد سلیمان په نوم د لوګر یو تنبزګر چې د یادې برنامې له ګټو برخمن شوی وایي چې د کلي د اوبو د کانال په پاکولو سره د دوی اوبه ډېره شوي او په کرنیز پیداوار کې هم جواد ډېروالی راغلی دی.
اوس یو جیره مځکه تقریبا 60 بوري کچالو کوي خو دی وبود لنسوال لوجن دیس بوري کړی دا د ما خپل راغلی ولی وبنوي نو اوس دغه پروګرام په برکت ان شاء الله سکلو بدوم رډی رسوم به بینو پته لګولې دي او سبزیکاری ټول زمینداری فصل ایدا چې موږ د ډیر په مختلای ده ډیر خلک کار کې پیدا شوی ده او نور کارونه هم ست په دې کې څنګه شروع کیږي.
د لوګر د ملي پیوستون د برنامه مسؤلین وایي چې د کانالونو د پاکولو پروژو مهم هدف د خلکو لپاره د کاري فرصتونه پیدا کول او لکتر لګه د وبود اوسنۍ اندازه 15% ډیرول دي. د دوی په وینا له څو ورځو راهیسې په یاد ولایت کې د 14 کانالونو د اساسي بیا رغونې پروګرام روان دی او دوی پلان لري چې تر 26 نور کانالونه هم د اوبو لګولو په دې اساسي برنامه کې شامل کړي تر څو د لوګر د ډیرو یوزمکو د اوبو د کمښت ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
له لوګر څخه د پکتیا پر لور ځو. د پکتیا د ولایت شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان د پکتیا والی په بې کفایتۍ او د دولتي صلاحیتونو څخه په ناوړه استفادې تورنوي، خو د پکتیا د ولایت مقام بیا دا تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د پکتیا د ولایتي شورا ځینو غړو او یو شمېر مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې د پکتیا والی نصرالله ارسلایی دی ژر تر ژره له دغه ولایته لرې کړي. دوی چې له پکتیا څخه کابل ته راغلي د یکشنبې په ورځې په یوې خبري ناسته کې ارسلایی په بې کفایتۍ او له دولتي صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن کړ. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل له کومې ورځې راهیسې چې ارسلایی د پکتیا د والي په توګه ټاکل شوی د سیمې امنیتي او اقتصادي وضعیت ورسره خراب شوی دی.
په هره دولتي عایداتي اداره کې والي صاحب خپل کسان ځای پر ځای کړي دي، یوازې د پیسو په راټولولو باندې بوخت دی، خدمت نه کوم فکر ورسره شته او نه کومه توانایي لري. رئیس جمهور باندې همدارس په اجرا رئیس باندې غږ کوو چې نور دغه د پکتیا ولسونه یې نشي زغملی، له دوی نه په احترام غوښتنه کوو چې دغه والی د پکتیا نه بدل او پر ځای دغسې یو څوک د والي په توګه وګمارل شي چې هغه د پکتیا لوی ولایت اداره کړل شي، هلته حکومت او حکومتداري رامنځته شي.
ده وویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه مني په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي.
په بخښنې سره د وخت د کمښت له امله دغه راپور مو پوره نشر نه کړ، خو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټکی ورک په ویبپاڼه کې په پوره توګه واورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. نوریاس نوری به درته لنډ خبرونه در وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د دغو وسلوالو ډلو ځپلو ته جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا درې خویندو وژنه د اندېښنې وړ وبلله او له امنیتي ارګانونو یې وغوښتل چې د دغې پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د سمنګان ولایت په ایبک ښار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د لال محمد په نوم د یوه وسلوال طالب د نیول کېدو خبر ورکوي چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې له 3.9 میلیون هغو کسانو سره چې خوراکي موادو ته اړتیا لري مرسته وکړي. د عراق پوځ نن وویل چې د فالوجا له ښاره د ملکیانو د وتلو لپاره لومړنۍ نسبي خوندي لاره مسون کړې ده. د بنګلادیش چارواکو په هیواد کې پر اقلیتونو او فعالانو د مخ په زیاتېدونکو حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې په زرګونو مشکوک جنایتکاران نیولي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې پولیسو د هغه سړي هویت معلوم کړی دی چې په فلوریدا کې په یو کنسرت کې د یوې سندرغاړې په وژلو تورن دی. پولیسو ویلي چې مشکوک تورن له حملې وروسته په خپله ځان وژلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ملي ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ساینس پوهانو، هنرمندانو او ادیبانو ته د روسیې د فدراسیون ملي جایزې ورکړې. د اروپا د فوټبال فدراسیون وروسته له هغې د روسیې په وړاندې انضباطي څېړنه پیل کړه چې پرون ناوخته د روسیې د ټیم پلویانو د فرانسې په مارسیلی کې د انګلند د ټیم پر ملاتړو حمله وکړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو په سلسله کې نن درې لوبې ترسره کیږي. ترکیه له کرویشیا، پولند له شمالي آیرلند او جرمني له اوکراین سره لوبې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روسي جام د فورسال سیالۍ په دوام کې نن شپه له کابل څخه شپږ ټیمونه دی وبل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرسیال عبدالبصیر قیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د کابل د خامارانو ټیم له ایثار، بدری د ګلباغ ټیم له سورو سره، د سپهری ځوانان د سالنګ له ځوانانو سره، موسی یاران له شاهین، معرف له ازرق سره او د لوګر د ځوانانو ټیم د کهکشان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې نن شپه 2:30 پیلېږي. د فوټسال د روژې جام سیالۍ په کابل کې د 4 ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او د روژې تر 20 پورې دوام کوي. د افغانستان د رسمي مبارزو اتل احمد ولی هوتک په روانونۍ کې له هسپانوي لوبغاړي رانی ګامه سره لوبه کوي او اوس مهال په مسکو کې تمرینونه ترسره کوي. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نورالله شاروخي نن ازادي راډیو ته وویل چې احمد ولی هوتک له هسپانوي لوبغاړي رانی ګامه سره د جون په 12 نیټه د فایت نایت سازمان په سیالۍ کې لوبه کوي. له دې څخه وړاندې احمد ولی هوتک خپل روسي سیال یوری ته ماتې ورکړې وه. او د اروپا د فوټبال په اتلولیو کې پرون ماښام سویس په یو ګول البانیا ته ماتې ورکړه. له دې بریالیتوب سره سویس له فرانسې سره یو ځای د اولی ډلې په سر کې ودرید. د تیرې شپې په دویمه لوبه کې د ویلز او سلواکیا ټیمونه د یو بل پر وړاندې د لوبې میدان ته ووتل او دا لوبه د یو بل په مقابل کې په دوو ګولونو د سلواکیا په ګټه پاتې ورسېده. د اروپایي هیوادونو د فوټبال د 2018 میلادي کال سیالۍ تیره ورځ د فرانسې او رومانیا ترمنځ په لوبه پیل شوې. فرانسه په دې سیالۍ کې د یو بل په مقابل کې په دوو ګولونو بریالیتوب ته ورسېده. ویل کېږي چې د دې لوبو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبرونو پای
له نوریاس نوری او مرزی احمد زید څخه مننه چې د خبرونو لنډیز او سپورټي خبرونه یې درته وړاندې کړل. په نورستان کې معلولین وایي په وخت ورته میاشتنې تنخواګانې نه ورکول کېږي او نه هم ورته تر اوسه د تنخواګانو اخیستلو بانکي کارتونه جوړ شوي دي. نور حال د روحلان وری په راپور کې.
په نورستان کې معلولین شکایت کوي چې یو نیم کال کېږي او د معلولیت تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. معلولین وایي د معلولیت په وجه د کورنۍ د اوږو بار دي. د کال په اوږدو کې سترګې همدې تنخوا ته نیولې وي خو هغه هم ورته په وخت نه ورکول کېږي.
زما نوم عبدالله دی، کنده شي اوسېدم دلته بشکی کې. تنخوا خو یو کال کېږي اوس درک معلوم نه دی.
ولې نه درکې سوي دوی
خبر نه یو؟ نن راځي سبا راځي درسې موږ باندې دغه کوي.
کشیر خان کشتو زما دیو کندیشی ولسوالی کې ما مهاجری مزه دا یو کال ته څلور میاشت نور وتلې دی. اتلس میاشت شوې دی دا میاشت سره موږ موږ ته اوس پیسې میلاو شوې نه دي. اگر چې کله چې موږ ته پیسې راکوي نو اته میاشت پیسې چې موږ ته په اوړم کالو دوه څلور میاشت موږ ته راکوي. موږ ته میاشت خو پنځه زره دی ما ته خو پنځه زره روپۍ پیسې راکوي ما ته. او دغه پیسې کله اته میاشت نه د څلور اوس یو نیم کال تم زیات شو اوس موږ ته پیسې.
دوی وایي په نورو ولایتونو کې معلولینو او مامورینو ته تنخواګانې د بانک له لارې ورکول کېږي خو په نورستان کې تر اوسه چا ته د بانک کارت نه دی ورکړل شوی او همدا وجه ده چې دوی ته د تنخواګانو په ورکړه کې ستونزې موجودې دي.
ډوډۍ مشکل دا خوړل مشکل د مونږ لپاره.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته یادستون زو منله او وی ویل چې د معلولینو د معاشونو زنډ یوازینی علت په یاد ولایت کې د کابل بانک څنګه نشټونو. اوس چې بانک خپل کار پیل کړي نو د معلولینو ترڅنګ به ټول مامورینو ته په خپل وخت معاشونه ورکړل شي.
تقریبا حدودا شل مکتوبه مې مرکز ته ولیږل چې باید یو خصوصي بانک دلته خپله شعبه پرانیزي چې یوازې معلولینو لپاره نه، د ټولو دولتي اداراتو لپاره هغوی د معاشات توجیه د کارت طریقه تشریح کړي چې دا به د معتمدي سیستم له منځه یوسي. چې معتمدي سیستم که هر څومره د هغې د شفافیت په اړه فکر وشي خو بیا هم هغې کې ستونزې وي. د دې لپاره مې ډېر زیات غوښتنه کړې. خوشبختانه اوس د کابل بانک یو شعبه راغلې.
والي وایي کله چې د تنخواګانو ورکړه د بانک کارتونو له لارې پیل شي نو ورسره به د خیالي پولیسو معلمینو او معلولینو نمونه هم ښکاره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په پای کې هم یو بهرنی راپور. د عراق د حکومت ائتلافي ځواکونه توانېدلي د فلوجي ښار پر لوري د پام وړ پرمختګ وکړي. د عراق د ښار له دوو کلونو راهیسې د اسلامي دولت یا داعش په کنټرول کې دی. ویل کېږي په دې ښار کې شاوخوا 50,000 ملکیان راګیر پاتې دي. سالم احمد صالح په اړه راپور راکوي.
کارپوهان وایي د عراقي دولت د ائتلافي ځواکونو د ټروریزم ضد قطې د فلوجه ښار په بیرته نیولو کې ځانګړی رول لوبولی دی. د ائتلاف مخکښې قطې اوس دا وړتیا پیدا کړې چې د فلوجه په جنوب کې د الشهدات پر لوري مخته ولاړه سي. د بغداد د عملیاتو د قومندې ویان بریج جنرال سعد مان د چین ټلویزیون یا سی سی ټی وی ته وویل دغه قطې په دغو عملیاتو کې د پام وړ رول لوبولی دی.
هم الان متواجدين وهم في المقدمه.
د ټوریزم ضد پوزیان دغه شهر ته داخل سي وي دي. دوی وظیفه دا ده چې شهر ته دننه داخل سي او راتلونکو امنیتي ځواکونو ته زمينه برابر کړي. خو بیا هم که د جنگ په میدان کې وضعیت بدلیږي دغه پوزیانو ستراتیژیک اهداف هم د بدلیدو وړ دي. په لوجه ښار چې دیرق د پلازمین بغداد په شاوخوا 50 کیلومتر کې پروت دی، شاوخوا 50,000 ملکیان په کشیراګیر پاتې دي. په بغداد کې د یو سیاسي څېړنیز مرکز مشر احسان الشمری وویل د منظم ماموریت ترڅنګ دغه پوځیان د دې لپاره ګمارل سوي چې د ائتلاف د پوځیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ممکنه فرقوي شخړو اندېښنې هم ختمې کړي.
ناصر داعش يحتمي في
داعش سختريزه وسلوال د پلوجا په کوڅو او نورو ځایونو کې پټ سوي دي. تروريزم زد پوزيان په لارو کوڅو کې د جنگ لپاره شروع زل سوي دي. خلک په پلوجا، رمادي او ټول انبر ولایت کې پر دغه پوزيانو باور کوي. د دوی پرورتیا او د دوی د ساتنې لپاره د دغه پوزيانو پر تجربه ډاډ لري. د دغه پوزیان کارول د ممکنه فرقوي شخړو مخه نیسي. ځینو کسانو د دې ستونزې پارولو ته لمن وهلې وه. راپورونه وایي د عراق ائتلافي ځواکونه د فلوجا د جنوب د جګړې په لومړۍ کرښه کې ټول 15,000 غړي لري.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زمان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیک مرغه ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د تاسو ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوې دي. یو شخص له هلمند تلیفون کړی دی او ویل دی چې د اختر محمد پاکره معلومات لري. بل ورور په نامه د قدرت الله تلیفون کړی دی، دی هم له هلمند څخه وایي چې د یو شخص پاکره چې نوم یې نه دی ویلی معلومات لري. همداراز بیا هم له هلمند څخه یو ورور په نامه د ساحل تلیفون کړی دی او ویل دی چې د عزیز پاکره معلومات لري. ګران دوستانو، د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغام هم شته چې یو ورور له ملي اردونه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې ځینې کسان چې له خپلو کورنیو څخه خپه شوي دي په ملي اردو کې دي. د داسې پیغام موږ ته رالېږلی دی. همداراز په وار وار موږ ویلي چې ازادي راډیو ته کله تاسو خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی، نه یې خپل نوم اخیستی او نه یې د خپل د ورک شوي زوی نوم اخیستی. د ده تلیفوني پیغام به هم واورو. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00-420-24-40-15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي راډیو .org او یا هم ازادي راډیو .com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د اختر محمد په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
ما دا پیغام دی چې ما سره د اختر محمد په نامه باندې یو نفر را څلور کاله کېږي چې را سره دی، نو کار څوک شناخته یې ما ته په دغه نمبر باندې زنګ وایي. زه محمد د هلمند ولایت نه غالي د ولسوالۍ یم او دغه زما ټلیفون شمېره ده 0-0-3-0-2. هر چا د یو نفر زنګونه وله چې د فراه د کرکن لاګي دی او دا چې دی وایي وایي زه د چارچمو یم، اصلي ملکان وایي اصلي د چارچمو یم، بس اوسېدونکي په مجدي کې دی نو شناخته یې نه منلش.
تلیفوني پیغام مو واورېد. یو ورور په نامه د قدرت الله له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. د دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د قدرت الله احمد د هلمند ولایت ګوره دلته یو نفر دی، د پاډېفس د دې وخت کې زه مزدور د خوراکۍ او زموږ کور به باسوي دی. بیا وایي زه کور نه لرم، یو قایمین کایو کی دته وګوره په یمن د کناجی قسم کې مزدور یې پلا په دنګورو درنیم زره مزدور وو سره چې نه خسته وو چې د پدې غټم وو کښ نخته یې دا موږ په وطن کناجی د سرګا شاته نه دی دی دا زما نمبر دی اړ دی کړي دې د تدراسه په دادې کې ورو ده پدې غټه سپر و یو یو اته درې سپر درې یو دی دا زما نمبر دی په کای ورو راځي په یمن وړه
تلیفونی پیغامو واورید بیا هم لهلمند څخه ګران ورور ساحل موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دی چې دی وورک شوی شخص په نامه دی عزیز معلومات لري راځي چې دغه تلیفونی پیغام یو ځای سره واورو.
زه ساحل سینا د هلمند ولایت تاریخ نوور سره د تلیفون پر کښه باندې واسه یم. ما د یو څوک معلوم دی د عزیز په نامه باندھے
خبر کی محمد لال پہ نام دے ارام تسل دے زده خواجه بابا د باران اکازوی هم که تید از ما رخ پلا وری یا نور ملگیری وری پا ده غشمار دی ما تا جنگوی شپر و شپر سلور یا شپر و نه سلور یو شماره یو زد بیا شپر و شپر سلور سلور شپر و نه سلور یو و سلام.
ده ورکوشو عزیزان و دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار دی. دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. په آزادۍ رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. درنو اوریدونکو یو شخص موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی یو ملګری شهید شوی دی او د دغه پاکل معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره باورو.
زه جمعه ګل د باباجی د او سلرمي او زیه سره خبره کوم. زموږ یو انګوال نومې کمال دی چې په مشره شهید شوی دی. په دیش مارج مشره اړیکونه سي کوي باندې چې پر وسه وشپار نه کینځه اته یو درې اته یو زلو بیا صفر و سو شپار ن پنز ات یو در ات دغه شماره دې مرسره اړیکونه سي و سلام.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. په آزادۍ رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګران دوستانو یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی چې ډیر کسان چې لخپلو کورنو څخه خپه کیږي او له کور وځي نو اکثرا دوی ملی اردو ته ځي. دغه ګران ورور داسې معلومیږي چې د خپل هم په ملی اردو کې وو. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم. زه سکندر د خوست ولایت څخه خبرې کوم. ما خبر دغه دی چې دغه کومه تلیفوني خبرونه کې د ورکې عزیزانو په نوم شیدو دغه خلک زخپله په ملي اردو کې وو. ما په ملي اردو کې ډیر دی او د کور طرف نه پټه مرور غلي دي مرور چې رغلي دي د سب شوی دی باید د پښتنه په وزارت کې وکی ایا ته اسناد دي چې د پلم کای چیرته د پلم کای چیرته دی د ولونه نه یی چې زکه مونږ شرکی وو د په خو په یلی په وزارت کې د پاته لګیږي چې دلته دغه په پلونکی ځای کې دی. کور دپاره معلومات کوي ورکوي نه او مور پلونه په تشویش کې کوي. مننه.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورید. موږ په دې حق له کوم معلومات نه لرو خو د دې تلیفوني پیغام مو خپور کړو. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاس. ګران اوریدونکو، تل مو په خپلو پروګرامو کې ویلي دي چې کله ازادي رادیو ته تاسو خپل تلیفوني پیغام پریږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا نو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. خو ډیر کله داسې نه کیږي لکه چې دغه ګرانو کوم چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږلی دی، راځئ چې هغه تلیفوني پیغام واورو.
زما نوم حاجی مجاور دا آر د کاپیسا ولایت نه دولس والی آر ایس نه خبرې کوم تاسو سره. زما یو زوی ډېر تقریبا دولس دیرس میاشتې کېږي، که چا ته پته وي که ژوندي کړي مړي دغه شماره باندې جنګ وي راته صفر هو آیا
دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپور کړ. خو په بل ځل ګرانو دوستانو، کله چې موږ ته تلیفون کوي، اول په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما زه د خوځو بس خبرې کوم. زما یو اکادې د شرکاره کې چې ورک دی د محمد دال په نامه دی، ایران ته تللی دی. زه د خوځو به د باران اکازوی هم کته د زما ځخ خپل اوري یا نور ملګری اوري په دغه شماره دی ما ته زنګ ووي. سفر و سفر تلور بیا سفر و نه تلور یو شماره یو ځل بیا سفر و سفر تلور تلور سفر و نه تلور یو وسلام.
محمد د هلمند ولایت استاد سره په اړیکه کې یم. ما دا یو پیغام خپور کړي چې ازادي رادیو څخه ډېره هیله کوم. ما د کاکا زوی دی د احسان الله په نامه په کشرسوب کې پلار په لالي ورته ویلی وله. اوس مې ته پته نه لګېږي چې دی خپل نوم په احسان الله خلکو ته معرفي کوي که یا په لالي باندې. په هر حال که چېرې د احسان الله په نامه باندې خپل نوم معرفي کوي، خو ما به دې په دا شمېره رنګوي د کندهار ولایت شاغه په سیمه کې ورک شوی دی. کار مسلمان ورو ته د احسان الله در علي په نامه سړي باندې اکلي نو ماته کې په دا شمېره رنګوي د مهرباني له مخې چې پر و سپر درې نه پنځه درې یو درې دوه یو نری ځل بیا وایم سپر و سوه درې نه سوه پنځه نه درې سوه یو ویشت مهرباني له مخې د ما سره په دا شمېره اړیکه ونیسئ. د پلار نوم یې قاري عبدالکریم دی چې مشهور په ملا زما د خون سره د خپل د پلار نوم نه پېژندي د هو ملا صاحب باندې پېژندي. پلار یې بوټ دی په هر چا څه که چېرې معلومات وي ما ته په دا شمېره معلومات راکړئ. سلام علیکم.
السلام علیکم.
زه
اسماعیل د اتیو ولسوالۍ د کندوز ولایت څخه یم. د غلام زوی یم دا ایدر مسیما د جان محمد په نامه مولا کا نظر کته ویلې د سرور وار دی د لال محمد زوی دی. ا پنځه دیس کال کیږي چې دین ادر کته وی چې نه دغه په انتظار دی د ارچد ول سوالې استوږي د جمعه را د خره دی چې یا د خپل زغوري یا څو برک لري په دغه شماله ما ته زنګ وی چې مخکې مې څو کړی ده سره دغه شماله ادرس نه ویلې د ولایت دغه شماله باندې زنګ وی سفر و اته پنځه سپر سپر سلور دری و اداله شماره کې زنګ وی چې تاسو درک لري او شیرینی زر ډالر ده.
زه رحمت الله نوم یې جام د زین لا کازی مر سلور ورونو د شهیدان سوي دي. یو د بیلا په نامه دی د وکاله کې چې ورک سوي نادرک سوي دي. هر مسلمان ورته کې یا پاتوي او یا دغه د ور سره انجوالي نو په داس مې راځي مر سره تماس ونیسي. سپر و سپر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه مې راځل بیا و سپر و اته و سپر و اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه و سلام.
زغه ما زيده کندهار د ولسوالۍ څخه وځي څنګه موږ د کندهار د ولایت څخه ما څنګه ورواله دي. از ما زي په څنګه کې نن مې مساخان دي د پلان مې ما جبرایم دي د څنګه کال کې چې دا د پسنګر په ولسوالۍ کې نظر نظر کاڅوي دي. نیا د مرګ درک لرو نیا د ژوند درک لرو کوم پیندات کوم پیندات د خیر دغه شمیره ته بار زنګ راو 01 5 15 00 05 2.
ولی السلام علیکم عبد الغنی محمدی کوچان د پکتیا ولایت نه ما یو تر نه درک د نه کال کیږي زه پاره د کچاتی پاک له معلومات د اسلامي انساني خوخوی له مخې د پدې شمیره ته ماس راځونی شي او ډبل جایزه د ملاست کی د ټلیفون شمیره د یا خپل د غږ د ایوري د ټلیفون شمیره د 0 5 0 4 4 9 9 و ټلیفون نمبر یې ور بیا وایم 0 5 0 4 4 9 9 و نو که هر چاته معلوماتي تر دې سمره باندې تماس ونیسي او ډیره مننه به یم.
السلام علیکم. زه د بلوچستان د پخانځي د امان زفرلا خوشحال ترین یم. زما یو د اکازي ورک دی چې نیم په نامه د دادو نیمېږي د ورور نیمې لالی دی او په دغه ارمان کې مور مړه شو او پلار یې مړ شو دا 15 کاله کېږي لګیږي د مسافران ازادي رډو ډېر اوري کزما ژغ اوري دا دو ماته دي پرداش مره خامخه ټلیفون وکي ټلیفون شمیره دا 3 1 0 1 3 8 9 0 یو ځلې بیا وایم 0 3 1 0 1 8 9 0. ازادی رو دوست مزدا غټیل ده چې په دازمش پیغام شي او نشر کی ازادی رو دوست مز ډیر زیات خوشاله یو ډیر ډیر مننه مدار مان کې مور تلار دواړه مرس او ورونه په دا غړ مان دي که زما زغار خام خادي پرداش ما تل کنه او کې اړم کارچا معلومات را پیدا کو دا غو پر پر شرنی می ډیر ډیر مننه ازادی رو دوست زنده باد.
د ازادي و ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام ازمانم سید علی دی د هلمند د ګریچ ولسوالۍ مې اړیکه در سره نیولې ده. نو زما یو ورور ورک شوی دی دا شل یو ښکار کې ورک شوی نه درګه شوی نه د مړه نه د ژوند معلومات سره نو کچیرې د زما ځغ هوري نو دا زما ټلیفون شمیره به زه وایم دی چې دی د غلانبي اکا زوی دی د شغاسي اکا ملسی دی که دی خپل اوري که نه وي که یې د یو بل چا سه یا معلومات وي یا ورسره یي هغه دې پر دغه شمیره باندې ما ته معلومات را کړي 0 5 0 9 او 9 25 او 3 8. یو وار بیا له بیا وایم 0 5 0 9 او بیا و او بیا دری او نه او فنزه دوا ات دری دا شمیره ده. بس سوالی سی چه دا دیچه چه معلوماتی او یاده خپل اسما زغوری پر دا شمیره دیز ما سر معلومات وکی دمره یا دا جنجی معلوماتی دا از ما دورور فضل باری راگی. السلام علیکم.
السلام علیکم امیر زی صاحب. زه مرک مشهور پامیر محمد د شبرغان د اخشی د فیض آباد اوسیدونکی دی. ما یو زوی د عمران په نامه د جغسای د زرګرخانې د شبرغان د ولایت څخه د نورګل له کوره څخه نادرکه شوی ده. عمران نومېږي. 14 کاله عمر یې ده. 16 کاله کېږي چې د مدرسې په لار باندې نادرکه شوی ده. هر مسلمان ورته که معلومات وي د عمران په نامه باندې یا له هر چا سره که چیرې یا بندي یا په داخل یا په خارج کې مونږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي 0 9 4 4 2 8 5 چیرینه ورکول کېږي. وسلام.
زه بیدلال شنگزی صاحب کندهار له ولایت خبر کوم. یو نفر مې د شپږ ورځې کې چې ورک ده د اختر په نامه ده د علم خان زوی ده. د شپږ ورځې کې چې روزانې ته تللی ده اوس یې درک ورک ده که چیرې موږ ته معلومات یې ازادي راډیو د اعلان وکړي چې موږ ته په دې لمبر باندې الله کړي که چیرې څوک حل لري یا مسکر وړی یا مانه موټر والی موږ ته ال راکړي په دې لمبر باندې. زه به شماره در کړم 0 5 0 1 9 9 د تا لمبر څه 0 5 2 5 0 2 4 سلیرویس دا شماره د بده شماره د مرسته څو خل دا کې د شپږ ورځې کې له کور نه درکړه یو اعلان ته ورکه اس کثیر معلومات وس.
کندهار ولایت څخه خبره کوم. از ما یو انډیوال د ډېر وخت کې کړي باندې یو دوه کار کوي. نوم یې عبدالبصیر ده. او ورکت کار چا ول دی په د شماره دی زنګ راته و سپر او سپر اویا اویا درشته اته شته یو تقریبا د سپستر ګوم ډیر چې پاکه و سلام با احترام.
السلام علیکم زاد سمد د پټي څه خبره کوم ما یو انډیوال ده ساتو کار له ما سره درکړه د مولوی د محمد سي مخ په ویلمن مارجې کې نه محمد درلودی نو کار چا ته پته معلومات یې یادی ما راغوري په دې شماره دې ما ته زنګ ووي صفر درې سوه لس اتیا اووه پنځوس څلور سوه نه څلوېښت بے شمارہ دی ما سره زنګ وی که هر چا ته معلومات خپل شیرینی دی واخ. السلام علیکم
ګرانو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
سلام و به برنامه ساعت پنج از رادیو زدی خوش آمدین.